سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ییز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګ پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول تال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالعبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان نجونو او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرله پسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سوربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د راتلونکي 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضو ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضې معلومې او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا همګړی پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبه په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او په تفصیل د خبرونو ولولئ. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته اتللی و. دوی داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د TTP پر ضد اقدام وکړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن سپین بولدک په لار باندې یو شمېر اوښتونکي افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستاني پولیساتو لخوا وهل شوي دي. هلته ځایي خلک هم د دوی شکایت تاییدوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک چې دا سره ډېر سخت چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلې، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره وي بې عزته کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په نیویورک کې دی د ترانس افغان د ریل لارې په اړه له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړي.
زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریلاري جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي.
له پوهنتونه پاتې ګڼو بدخشۍ نجونو اوس غالۍ اوبدلو ته مخه کړې.
ما در نخست که آمدم اصلا طرز بافتن زما د غلې اوبدل زده نه و، خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم. بیا مې غلې اوبدلو ته مخه کړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ پلاوی پرون په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی له پاکستاني پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو نیونې او ترانزیتي خنډونه پای ته ورسوي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټي ټي پي او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تیرورستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمه د نورو هیوادونو لپاره لوی اندیشنه ده. د همدار اسوبل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخته چې خپل شمنې عملی کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د ښاغلي دورانی په مشرۍ پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د باندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع ور یاد کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پانه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پا پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولډاکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو درامست کول او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلې خبري وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکو شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوي او شاید د سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټسټ ټوس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدی ته دوام ورکوي. بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دې د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي یا د غیر اوشړي یا د غیر ته گرفتار کړي.
د پاکستان د لړمحالي حکومت بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پي او نورو ډلو پر شتون اندیشنه ښکاره کړې ده. د چهارشنبه په ورځ عباس جیلانی په نیویارک کې د آسیا ټولنې له لوري وی جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د تورته تور ولګاو ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او داعش ټون د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښ دی او د افغانستان خبره باید د تروریستي فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خبره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه پکلا کړه د وی او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدر اعظم د افغانستان له لوري د ټي ټي پي او داعش له درکه اندېښنه لري او له دې سره ماله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته تللی چې د خپل حکومت اندېښنې له طالب چارواکو سره شریکې کړي. اسمت ساروان کابل ته د آصف درانی د سفر د اهمیت په اړه له خبریال او شنونکي طاهر خان سره خبرې کړي. طاهر خان په پیل کې داسې وویل
د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته سفر په داسې وخت شوې ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ تعلقات اړیکې هغه د یو فشار لاندې وې، ناباوري بد اعتمادي زیاته شوې وه، د یو بل په اړه باندې د سختو بیانونو تبادله هم شوې ده او بنیادی علت خو په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو بریدونو کې زیاتوالی دی. بیا د چترال حمله هغه چې کوم پاړي کو باندې دوړان دي نو دبو وو هغه ورپسې نور زکه زیات کړي چې پاکستان دا خبره کوي چې دغه پاکستانی طالبان هغه په کونړ او نورستان کې جمع شوی پاکستان افغان طالبان ته خبر ورکړی وو لیکن دی ګلمن وو نو بهرحال افغان طالبان خدا نه مني چې پاکستانی طالبان هلته وي هلته دی فعالیت کوي او دغه رنګ ټي ټي پی خپل نه مني خو بهرحال په نظر کې ټکر دی او بیا د تورخم دا تازه پیښه چې رامنځته شوې وه پوله تګ راتګ لاره بنده شوې وه تر نه هو ورځو پورې بیا چې کله ملاقات شوی دی کابل کې نو په هغه کې دغه موضوعاتو ته اشاره هم شوې ده.
د پاکستان شارلز دافیر هم په همدې موضوع له متقي سره مخکې خبرې کړې وې او فکر کوم چې دواړو خو پرله پسې په دې موضوع بحثونه کړي دي. نو بیا څه فکر کوئ چې ولې د دې سفر اړتیا پیدا شوه؟
زما نظر دا دی چې د خبر د سفر اهمیت شته ځکه چې دا یو احساس کېده د پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع هم توده وه او د پاکستان د نگران صدر اعظم وزیر اعظم بیانونه هم هغه طالبان او حکومت خفه کړي وو. نو دغه سفر ته پاکستان ضرور به یو اړتیا ور دی په نظر کې و چې لاړ شي او هلته هغې سره مخامخ خبرې وکړي او خپلې اندېښنې هم شریکې کړي او د هغې نظرونه هم واورو. زما خیال دی چې یو کوشش دی د پاکستان لخوا.
نو آیا فکر کوي چې په داسې سفرونو به هغه مشکل چې د دواړو خواوو ترمنځ شته هغه به حل شي؟
زما نظر دا دی چې ګمان نه کوم چې په یو سفر کې به دا مسلې حل شي ځکه مسلې داسې دي چې لکه ډېرې پیچلې دي او ډېر مشکل دي ځکه چې پاکستان د پاکستانی طالبانو خبره کوي افغان طالبانو سره دا مني نه چې غیلته دی یا فعالیت کوي. نو بیا تورخم دروازه چې بند شو هغه هم توقع نه کېده لیکن هغه هم داسې بند کړه پاکستان چې بیا بند پاتې شو تر ډېر ورځو پورې. نو بهرحال بیا د کډوالو مسله هم اوس ډېر زیاته پیچیده شوې ده او تشویش یې په افغانستان کې رامنځته کړی دی. نو بهرحال اوبه کتی شي چې کله سفر پای ته رسي ځکه اسف خان دوراني زما معلومات دادي چې ممکن ده یو ورځ نیمه نور هم په کابل کې پاتې شي او نورې خبرې هم وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لاریو شمیر اوختون کې افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستانی پولیساتو لخوا وهل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د یادې سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې دغه وضعیت په خپلو سترګو لیدلی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول حالت تایید کړی او د حل غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زندانونو ته اچول شوي په زندانو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د ناوړه چلند خبره کوي. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهیو پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیوې کاروالې نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یو سترګې ورته لمنځه وړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د یاد کس هیڅ سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیوې کاروالې نشي تاییدولی یو سپینګیری مشر چې خولې وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي دا سره ډیر سخت چلند روان دي. د یوې خوا سره ونی سره د کراچي او د لاهور او پېښور سره کوم مسافر الته دي یا افغانان الته دي یا پښتانه الته دي دا و سره بد چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګان وینئ د چا سترګې ورستلې د چا سره نور مات کړي پیسې هم ځینې خبره سربېره وي بيزه تکي نه په خوا کې دونه سړیستا نه پر دې غاړه دونه سړیستا چې غمه اوخري و.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوش شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ درې کسه وو کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډیر کلک وهل زه هم وهلم خو د دې لپاره چې زما اوږه ژوبله زیاتې وهل رانه کړل دا حال هر ورځ روانو موږ به له سهار تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یو وخت راکوه، ډیر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوم چې تر نن پورې لګایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو خارونو په زندانونو کې خای د سراج په چیر ډیر افغان کډوال وچی یا زندانیان دی او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنۍ په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دي، په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شو دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ بیا وایي د افغان کډوالو د تازه نیونو لړۍ د پیل راهیسې تر دا مهال شاوخوا اوسو افغانان نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي.
زه په داسو ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیم خوا ته تللی یم او دا وی وجه هم دا ده چې دا غزینه چې کوم افغان کډوال دی هغه رابطه کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او پر اسنو یې خور کاستي. ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي او دوی چې کاروبار دوی د کراچۍ خو لوی ښار دی، مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول. اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو. که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه د هغه ډوپلیکیټ یا کاپي په خپلو کورونو کې کې د خپلو ملګرو ته ورکاستې که ان کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته. د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویل چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشت افغانان د دې نیولو د وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توپیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دی دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی. دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د ډېر نږدونه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخر حل کیږي ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي زی وای چې له چارواکو سره ګوري دغه سفالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی دا هم سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي دوی په مینس کې نور یاړي کې سره خراب شي نو راغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مې افغان کډوال باندې پریوزي نو دا مسله چې لږه خوازنه صحیح شوی تر هغه دا د ریاستي پالیسی دا چې دا شی په روان ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات مې صحیح نور سختی پکې راشي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف د ترانس افغان د ریل لارې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د غونډې په درشل کې همدارنګه په حاشوي ناستو کې له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا خبرې د ازبکستان د حکومت مطبوعاتي کسانو رسنیو سره شریکې کړې دي. ازبکستان لیواله دی چې خپل ریل لارې د افغانستان له طریقه له پاکستان سره وصل شي. نړیوال بانک د دې پروژې په تمویل کې د ازبکستان ولسمشر ته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
نړیوال بانک له ازبکستان سره د پروژو په خصوصي کولو او د ترانس افغان ریل لارې په جوړولو کې مرسته کوي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه هیواد ولسمشر شوکت مرزیایف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اته اویایم غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په دغه ښار کې د نړیوال بانک له رئیس آیا بانکا سره د خصوصي کولو د اغیزمنې حکومتولۍ د خصوصي سکتور د پانګونې او پیسو برابرولو او همدارست د ستراتیژیکو پروژو په برخو کې د نړیوال بانک د تخنیکي او مسلکي کی پراختیا په اړه خبرې وکړي. د خبر پانی پر اساس مرزیایف او بانگا موافقه وکړه چې د نړیوال بانک مشورتي شورا به چې د نړی مخکښ پانګوالي خري توب لري په ازبکستان کې د مستقیمی پانګونی له جذب سره مرسته وکړي. په دې لار په 2013 میلادي کال د افغانستان، ازبکستان او پاکستان چارواکو ابتدایي موافقه کړې و. د 2020 په فبروري کې د درو هیوادونو استازو یو موافقه لاسلیک کړ چې پر اساس د افغانستان له مزار شریف څخه د خیبر پښتونخوا تر پېښور پورې ریل لار جوړ شي. خو په افغانستان کې نامنه یو د سیاسي نظام بدلون سبب شو چې د دې پروژې چارې وځنډې شي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. دا ریل لار به چې 503 کیلومتره اوږدوالی لري په کال کې د 60 میلیون ټنه بار د لېږدولو ظرفیت ولري. تیره میاشت ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له پانګوالو سره په پرانیستي دیالوګ کې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ازبکستان د رسنیو د راپور لمخې زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریل لارې جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل کدا لارې جوړې شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلې دوه لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. مرزیایف وویل د سوداګری راکړو ورکړو او نورو کاروبارونو یو تر ټولو لوی ستونزه د ترانسپورت لګښت دی. په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په صورت کې به د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری مالونو رسیدل 15 ورځو څخه 3 تر 5 ورځو ته رالنډ شي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم راغلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته ورشو. ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلي چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. د محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره یې د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې، قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولی شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدلې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته په رسیدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د زینو راپورونو لمخه طالب وسلوال بیا په زینو سیمو کې د ساز آلی ماتیاو زینی محلی سندرغاړي په محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلیږي چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره له مرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګري واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروسته مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تیروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه ایستلي. په بدخشان کې د زیات شمیر نجونو غالی اوبدلو ته مخه کړې ده. په دې ولایت کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر وایي په وروستیو دوه کلو کې په یاد ولایت کې غالی اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. اخو یو شمیر غالی اوبدون کې نجونې وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازو تړل کېدو له امله دوی غالی اوبدلو ته مخه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له بدخشانه دغه رپورټ.
په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو نجونو غالی عبدالله ته مخه کړې ده. دغه نجونې وای په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله ته مخه کړې ده. له دې نجونو څخه یو سینا عثماني ده. هغه په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
بعد از اینکه امارات اسلامی یعنی گرفت
پر افغانستان د طالبانو له بیا سلی واکمنی دو سره د نجونو پر مخ د پهنتونونو دروازې و تړل شوې او زما په څیر په زورګون نجونی لا تحصیل څخه به برخې شوې. موږ د بیکاری له وجې خالي اوبدلو ته مخه کړې څو یو کسب زده کړو.
دا یوازې سینا عثماني نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله یې غالی عبدالله ته مخه کړې ده، بلکې مرسل نیازی هم له ورته برخلیک سره مخ ده. شل کلنه مرسل نیازی وایي د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دویم کال محصله وه خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو له امله ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
ما در نخست کې آمدم اصلا طرز بافتن
زما د غالی عبدل زدنه و خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته مصروفیت پیدا کړم. بیا مې د غالی عبدل په ټولنه کې غالی عبدلو ته مخه کړه. اوس کولی شم هر ډول غالی وبدم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم.
یوشت کلنه یاسمین احمدی هم وایي چې له زده کړو څخه د محرومېدو له وجې تل زوریږي. اغلی احمدی تمه لري چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او خپل تحصیل پای ته ورسوي.
از امارات اسلامي خواهشمندیم کې تا کارخانه های زیادی را برای زنان
لا اسلامی امارت څخه غوښتنه کوم چې په بدخشان کې د نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ او غالۍ اوبدلو مرکزونه جوړ کړي څو نورو ښځو او نجونو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
په بدخشان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر وایي د غالۍ اوبدونکو زیات شمیر هغه نجونې جوړوي چې له زده کړو څخه محرومې شوې دي. د دغې ټولنې مشر عبدالعلي افتلي ازادۍ روډیو ته وویل
کوري مفاز خدای کوي رښتیا کې مثلا مو د یو څوک
د غالی عبدلو کار د ودی په حال کې دی ځکه په دې وروستیو دوو کلونو کې زیات شمیر نجونو غالی عبدلو ته مخه کړې ده. پخوا کلونو کې موږ له 300 مترو زیاته غالی نشو تولیدولې خو سږ کال موږ 100 متره غالی تولید کړي ځکه زمونږ کارکونکي زیات شوي دي.
د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحماني هم وایي په یاد ولایت کې غالی عبدالله ته د انجنونو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ما تلاش داریم که یک مارکت خاص برای قالین در داخل شهر برای فروش
په بدخشان کې غالی عبدالله ته د انجنونو لیوالتیا زیاته شوې ده. موږ خپل هڅې پیل کړې چې په یاد ولایت کې د غالی پلورونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړو. د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوو چې له غالی عبدالله سره د امکاناتو او تخنیکی وسایلو مرسته وکړي.
دا یوازې بدخشان نه دی چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د وضع شویو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، خامکدوزۍ او د لاسي صنایعو تولید ته یې مخه کړې ده، بلکې د افغانستان په کچه زیات شمېر نجونې او ښځې له ورته برخلیک سره مخ دي.
د انجنونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د سهار شپږ نیمې دي، ورځو لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ییز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان نجون او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرلپسې انتقادونو سره مخامخ دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د راتلونکي 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. لیدمګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلی دغه هیواد د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، د دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکارۍ له ډیریدو سره مرسته وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غړو کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ لکوم غړو نه جوړیږي. که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثر خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اړیدونکو ته، تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې نتیجه جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده. په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډېر کار کړی، ډېر اصول ورته ایجاد کړي دي، مهم مسایل ورته مطرح کړي دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یوه کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښې کورنیو نه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډېر ښه نظام لري، ډېر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه افغانان ډېر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره لدی چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپل میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپل میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. دا کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي، یو ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ چې په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی سي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډېر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا له منځه نیسي یا یې کم کړي. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابه وي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترېنه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوقو اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږ ورونه، اوه ورونه، اته ورونه،
کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای وسیږي، دغه تا به د دوی د ماشومانو د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده هر یو ته نه رسیږي ارڅه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کیږي، د دوی فامیل ستر کیږي، د کورنۍ غړي زیاتیږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د اداء لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک کړي ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا منځ ته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي، هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کېږي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي، حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټول غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته. بهتره دا ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله، که دغه مسله همداسې وسي که نه، مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونه سي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې. که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونه شي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه به وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې، مشترک ژوند کې، که چیرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی، د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلفي وکړي او د هغه لاسنیوی ونکړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې ادا شي، تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي، هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی وشي تر څو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې، کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کره لاړ شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي، ځکه هلته د کار نوبتي باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره عقد تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلاشي نشته. کورنۍ چې ګڼي دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي، په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چېرې دوی رسېدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چېرې دوی ورته رسېدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چېرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځان ته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیلې چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسېږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل شي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې، یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري، بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې پخپله دیننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپله کور کې دیننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه چې کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي، د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي، دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي، دوی بالاخره دوی جرایم ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځ ته راوړلی شي دغسې ماشومان کسان چې کلستر کېږي اجتماع ته وړاندې کېږي. نو مغه زما مخکنی خبره چې کورنیونه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو میرمنو باندې او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنې جوړوي او د میرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، ترڅو دوی وشي کولی شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره،
خبر چې دوی همیشه کې یغه دا چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاق کورنۍ مثلا درس کسان، څلوېښت کسان تر دومره پورې په کور کې ژوند کوو، د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وخی او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو پر اختیام اتفاق لري، پر اختیام ښه کورنۍ، پر اختیام د هر وګړي حق نظر کې نیسي.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د میرمنو تلف کیږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کیږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یو خلوص، یا په خپل پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو. موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یو چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې د هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نه شي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد او اتفاق نه چې نه وي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقونو د درنوي پاک خبري وسوي. لمون سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانا نا پانا تاشا مینہ مینہ راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانا نا پانا تاشا زستائیں تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زستائیں تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زار 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 ولکا سا سا سا
تاویګه جانان پانا تاشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا شندو دی پسوان لسترگو دی قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سما جانانا قربان دیشم قربان قربان دیشم قربان my own. عاشق لرمین آشا مایدا مایدا تاویگا جانانا پانا تاشا پمین مین راشا 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 مایدا مایدا تاویگا پمین مین راشا مایدا مایدا تاویگا Pamina mina rasha
آزادی رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نازکی بے وفا دے